بلې له حاضرینو نیولې تر تقاعد د کارمند موزش اورشت په شمول نور د ار جی آی بی د کارمندانو د ار جی آی بی د غیر ارتقا مسایلو د غیر استخدام مسایلو نور سوانی چې وي دا څه فکر کیږي دا ټول آنلاین چې په ډېر دا هم موثریت او مثمریت یې رامنځته کړی او کافي او هم الحمدلله په هغه ټایم کې د فساد کچه ډېره ټیټه وه نه وه نو ډېر سیستمونو ډېر اساسي او مهم نقش لوبولی و په دې برخه کې.
څو کاله په دغه برخه کې وي؟
داسې تقریبا یو څلور کاله مې په دې برخه کې کار کړی و.
ښه مهرباني.
او نو بیا دغه تر څنګه بیا انسټیټیوټ هلته ووته له بده مرغه هغه انسټیټیوټ کارونه اوس عملاً په ټپه درېدلي دي او دا د پروژو کارونه هم په ټپه درېدلي دي. انسټیټیوټ د مالی او بانکي انسټیټیوټ افغانستان انسټیټیوټ آف بانکینګ اینډ فایننس مالی او بانکي انسټیټیوټ چاربته دا د انجیو اصلا خو مختلف هغه لرل شریکان لرل او زی دخله اداراتو چې په کې داخلو نړیوال بانکو خصوصي بانکونه او د افغانستان بانکو مالی وزارت او نور مختلف برخې وي او د مایکرو فایننس اداراتو دلته به بیا مونږ ټریننګونه ورکول په مختلفو برخو کې د ظرفیت لوړولو په خاطر اساسا د مالی او بانکي نظام د پیاوړتیا لپاره به کار کېده. مخصوصا دا نظریت په هغه وخت کې رامنځته شو چې کله د کابل بانک هغه بحران شو خود رامنځته شو هغه مرا په دې خوا چې کوم اسسمنټ هغه ار جی آی بي چې وسوله بیا همدا پیله سوله چې باید په دې برخو کې کار وشي نو ځکه بیا نړیوال بانک هم پیسې ځانګړې کړي او دا پروژې رامنځته شولې.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې هغه یوه غیر حکومتي اداره یا این جی او اوس غیر فعاله ده چې تاسو کار پکې کوو، خو په ځینو نورو برخو کې چې تاسو کار کړی دی یو ماهر مسلکي متخصص په توګه په دولتي ادارو کې او غیر دولتي غیر حکومتي ادارو کې له نړیوال بانک او نورو ځایونو سره چې تاسو کار کړی په افغانستان کې او ځینې برخې مو هلته فعالې کړي دي د حکومتولۍ په برخه کې، هغه برخې به اوس فعالې وي او که به هغه برخې فکر کوم اوس مثلا زه مثال په توګه تاسو ته یادوم دا اوس برېښنایي تذکرې دا اوس هم ویشل کیږي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې، مثلا په ځینو ډیرو نورو برخو کې مثلا په مالی برخه کې چې کوم اساسات د جمهوریت په کلونو کې ایښودل شوي وو د مالیه د ټولولو په برخه کې کمپیوټري نتورکو پروګرامونه چې هلته جوړ شوي وو کمپیوټرایز سیستم او ډیجیټل سیستم هغه برخې اوس هم زه خو البته نه پوهیږم چې څو سلنه به فعالې وي، څومره برخه به ضایع شوي وي، څومره برخه به تر اوسه پورې هم په منظم ډول کار کوي. تاسو ته څه معلومات شته چې کومې برخې چې په هغه وخت کې د حکومتولۍ د ښې حکومتولۍ لپاره یا د اسانه حکومتولۍ لپاره اساسي ښودل شوی و اوس هم چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي فعالې دي هغه برخې؟
بنانه ډیره مهمه او اساسي پوښتنه ده. اول خدای دا چې د نظام تغییر سره یعنی دا د نظام تغییر وکنه د حکومت تغییر نو بشپړ نظام تغییر سو او مکمل هغه یو ایدئولوژیک چتر بلومن د لبل ایدئولوژیک چتر رامنځته سو چې ډیر زیات سره د مخالف جهتونو کې قرار لري په مختلفو برخو کې د تحول اثر وکړو. نو مشخصا هغه برخو کې چې ما دنده تر ساتر سولې چې لومړی مې دا د انسټیټیوټ یادونه کوله دا خپل بده مرغه بند شوی ده دا فعالیت نه کوي او دا مختلف دلایل لري کدي فرصت سره پیوږي چې اوس له کاره غورځېدل د دروازه بند ده.
خو یو اشاره خورته وکوي یو لنډه یادونه خو یو کوي لنډه ډیره مختصره
هغه خو دا و چې دا خو لومړی مثلا د نړیوال بانک په کومکونو پر ډیره ولاړو د اوس برخه نو هغه کومکونه قطع شول هغه نور نو بل دا و چې دا کوم فیس چې کارمندانو به په مختلفو د اداراتو په کارمندان معرفي کول فیس به ترلاسه کېده هغه ادارات له ډیر خپله له بحران او مشکلات سره مخامخ شوي نو هغه نشه کولای او بل دا و چې هغه لازمه کوم هغه د علاقه او هغه د ظرفیت دوړولو برخه کې چې کوم معیارونه هغه معیارونه مختلف سلمه ده لاله.
بله
غتم په کې تاغه نه ونه کې دي شنو چې دلیل هم
شته. سمه ده، بس هي تاسو خپل خبره ته دوام ورکړئ، مې ربني وکي.
بیا د پروژو نړیوال بانک پروژو په برخه کې پروژې هم په ټاپه ولاړې دي. البته هغه سیستمونه چې رامنځته شوي وو، کوم چې بشپړ شوي وو، هغه بشپړ سیستمونه بعضې شته ده، او کوم چې په جریان کې وو هغه مسې په پاتې سو. چون هغه کوم کمپنۍ شرکتونه چې وو چې هغې سره قراردادونه سوي وو، هغې چې دا کوم قیودات وضع شوي نو د دې تابع وو، نو بس هغې په خپ شاکړله. هغه کومه همکاري نه لري، هغه ته په ټاپه ولاړ دي. او کوم سیستمونه چې اوس روان دي، نو دا کېدای شي چې هغه رقم چې توقع کېږي په هغه ډول باندې مخته نه ځي. نو بیا هم یو څه ناسه هغه کوم پخواني همکاران مامورین چې شته ده، څوک چې پرې پوهېږي، هغه هغه خپلې هڅې کوي. نو خدای نه ورته توفیق غواړو چې په دې برخه کې کار وکړي، ځکه دا د کلونو کلونو زیار د کوښښونه وو. او تشکیلاتي برخه د منابع بشري اړوند مسایل خو تاسو بهتره معلومات کیږي چې یو اساسي برخه هغه د تاکلو د استخدام ده، د کارمندانو د مختلفه کچه. نو هغه معیارونه چې دي، هغه ډېر زیات فرق کړی ده. نور په هم په هره برخه کې چې د کارمند د هغه ظرفیت تړاونه برخه کې چې کومه مسله وه، هغه هم کارمند ارزونه ده، او د کارمند ارزیابي ده، او نور برخې دي، ارتقا یې ده تشکیلاتي برخه کې، مقراتي برخه کې. نو متاسفانه اغیز پریوتی ده په مختلفو برخو کې، خصوصا چې زما معلومات دي نسبت بیا نورو اداراتو نه کېدای شي چې په افغانستان بانک په دې برخه کې لږ هغه پاتې شوی، لږ مسوول پاتې شوی. په ټوله کې بیا په ټول حکومت کې بیا وضعیت له بده مرغه ډېر د توقع د تصور خلاف ده، لازم معیارونه په پام کې نه نیول کېږي.
کور مو ودان، ډېره زیاته مننه پسرلی صاحب. وړاندې بیا د خبرونې په دوام کې به د هم راته ووایاست چې ماشومتوب دوره مو چیرته تیره کړې، زیږیدلې په کوم ځای کې یاست، البته که غواړئ. خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ، د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو. زموږ میلمه په لندن کې دیره افغان بشرمل پسرلی دی چې دوی په د نړیوال بانک په ګډون په ځینو مختلفو ادارو کې کار کړی. له دوی نه که پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ. خو لومړی ځان معرفي کوي.
تکل صاحب سلامونه مختلفه.
وعلیکم السلام.
مننه روغ اوسېږي. سلی صاحب سلامونه وایم. محمد ابي احمدي هم البته بغلانه تاسو ته تماس کې
احمدي صاحب
خوشاله اوسېږي. تکل صاحب وخت نه وخت موږ دغه بعضې مېلمه شي بیا موږ وقت دغه تلویزیون رادیو ته موږ ډېر غوږ نیسو جل پرسید یو خاطره تا ویل چې دا به خاطرې لیکلې یم. هغه پسې په شرمن صاحب خو د خبرو معلومې چې ډېر پوه هغه سړی ده. نو په ټوله کې ما یو دوه خاطرې وایې. یوه پوښتنه یې بولي، نو تکل صاحب د وګوره سو پښو کې د کار کړی ده، جمهوریت وخت کې. جمهوریت وخت کې تکل صاحب زیاتره وخت خلک باندې ولې چې داسې سکترو کې تقریبا غدر کې یا تقریبا رشوت خوړل کېږي یا داسې مشکلاتونه وو تقریبا ورسېده. خپله سوچ بشري منابع کې هم کار کړی، نړیوال بانک یا تقریبا کوم انجوګانو سره هم کار کړی. نو په ټوله کې له خار سره په خپل کټ سره ګرځېده. نو په ټوله کې ما پښتنه دغه شی وځېده دغه انکشاف په غیاب کې چې بیا رغونه کارنم دی یادول. نو په ټوله کې زیاتره خلکو په دا ناری ولې چې ولادت ته خبر کیږي، نو ما مخکې ویل چې دغه غلا کیږي په رشوت خور کیږي. نو په ټوله کې ما پښتنه وشه دغه کار د دې شفاف او یا د دې چې کې په مخه وي یو چا په اشاره یعنی رشوت به اخته تقریبا مثلا یو کوم سیستم کې به ورانه کېدی. نه ته خدای سره جست څه ګټه کوم خاطر مونږ ته وایې. نه نو مسدا شې د ګدار سره کې باید کله نه کله څوک پښتنه کې باید مونږ ته شي حقایق وایي، رښتیا وایي چې مونږ پوز شه دا مشکلات تو کنه نو په دغه کې ما پښتنه
کوم. ودا ډیر مننه احمدي صاحب، سلامت اوسې. پسرلی صاحب د دوی پښتنه خوبه مؤخصي وایي چې داسې کومه صحنه پیښه یا مورد تاسو لیدلی چې شاهد اوسېږئ د فساد، ځکه چې په هغه وخت کې ډېرې زیاتې ادعاوې وې په دې برخه کې چې د افغانستان په حکومت کې فساد دی. او البته دا فساد پخپله د افغانستان د حکومت چارواکو د دواړو دورو ولسمشرانو تاییدوله دا خبره. خو دوی داسې پوښتنه کوي چې که تاسو د فساد د کومې ځانګړې پیښې شاهد وی لیدلی مو وي.
مننه، په خیر اوسېږي. دا خو ډېره مهمه اساسي پوښتنه ده، ډېره غټه. او دا خو له بده مرغه زمونږه د دا د دیشي حاکمیت له روسو کې سترګې نشي پټولای. ما په دې برخه کې څو ډېر مخکې ډېر کومه پوښتنه او مقاله لیکلې وه، اداري فساد او د حل لارې علتونو د حل لارې، بیا هغه وروسته په کتاب بڼه شوه چې کتاب ته دې دمه چاپ شوی نه ده، نو مختلف ماخذونه په کې استفاده هم شوې ده. نو مونږه بغیر له شکه ما هغه اساسي برخې ته کافي چې یادونه وکړه، دا هغه برخې وي چې دا ډېر یعنې هغه داسې پذیره دي، لکه پروژې داسې پذیره برخه ده ډېره، لکه منابع بشري مسایل چې دي داسې پذیره دي، هلته شکایتونه په دې برخو کې ډېر زیات کېدل. خو دا یو وضعیت و چون داسې یو ډول داسې ذهنیت په فساد اړوند په برخه کې حاکم شو. مونږ خو ډېرې خاطرې لرو، یو خاطره نه لرو، بې حسابه خاطرې لرو. نو یو به زه داسې نوم به ناخلم، یو عمومي یادونه به وکړم. نو کله چې زه د پروژو رئیس وم، هغه ایمیل ما سره شته ده، یو نړیوال شرکت و یو پروژې کار ځنډېدلو، نو ما ته ایمیل وکړو، هغه اوس ما سره شته ده، البته په اوټلو کې ده، رسمي ده.
پسرلی صاحب، که نوم نشئ اخیستلی، لږ تر لږه دا خو ویلی شئ چې په کومه برخه کې کار کوو؟ وزیر په کچه و، د رئیس په کچه، د معین په کچه، د پارلمان غړی و، په جمهوری ریاست کې و، دا خو به ویلی شئ؟
یو خو به د بهرنی آرخیو ما بل به داخلي او دو مثال
مهرباني دا په زړه پورې مثالونه دي.
بالکل بهرنی ما ته ایمیل وکړ، نو زه په جریان کې کوم چې موږ داسې یو موضوع دلته ځنډېدلی، لکه ته په دې باره کې صرف هغه موافقه وکړې، مثبت نظر ورکړې، نو هغه مبلغ مې اوس هم را په یاد ده چې اتیا نو کنوي زره ډالره، نو دا به ستا شیرني که نه؟ نو هغه ته چې بیا ما کوم ځواب ورکړی ده، هغه به ته نن یاد ساتي، هغه اصلا نتنده هم وو، نو پوهېږم چې چېرته به وي. خو بیا ډېر یو په مودبانه بیا ډېر معذرت غوښتې او ایمیل راته کړو چې هغه بیا ما ساتلي چې منایز یو خاطرات دا مثال پاتې. یو بل
وبخښئ، مخکې له دې چې دوهم مثال وړاندې کوي، پسرلی صاحب، چې اتیا زره یې د یوه نفر لپاره شیرني ورکوله، نو د ده د ته به څومره اختلاس یا فساد کې پیسې پاتې کېدلې، یا د پروژې ټول اهمیت به څومره وو؟
خو دا 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 و چون د پروژه خو چې د پروژې چې کله بس هلته مونږ کول، د خو میلیون ډالرې خبرې وې که نه، نو دوی حتمن دا خپله یو هغه ځانته ساتلې او بس.
بله،
مونږ یو پروژه لرله، په هغه پروژه کې یو هغه وخت کې یو میرمن وه له بده مرغه، نو دا راغله چا معرفي کړله، د چارواکو پورې تړلې وه، څه خینه کېدله، څوک ورورې مشر و دا نور که نه. خو دی په هغه وخت کې خصوصي کاروبار کو، نو دا هم راغله دفتر ته چاره معرفي کړمه، ولې نه راسه ملاقات او جلسه به ورسره وکړو. نو په هغه پروژه چې وه، هغه پروژه زمونږ د $15 میلیون پروژه وه، نو دې ما سره په خبرو جریان کې وویل چې زه دې کله وپېژنم، ما ته ویل چې ته ډېر ښه سړی، تا ته به رشوت نه درکوم، خو د دې پروژې هغه برخه به درته درکوم، مثلا 100% داسې 15% به دا به تایید، 15 میلیونه پروژه 15% به ورته ځای تایید.
دا په دې خاطر چې تاسو ښه سړی وست؟
واو، دا رشوت کې نه حساب و. هغه میرمن چې ده، هغه ته چې بیا ما څنګه ځواب ورکړی دی او سلامي بیا راته کړې ده، بیا هغه میرمن زما هغه جوړي، هغه بیا په دې اواخرو کې بیا هغه شول چېرته قونسله شوله، زمونږ شاوخوا هېوادونو کې قونسل نه وروسته بیا سفیر هم ورسه وه، بیا نه پوهېږم اوس لکه چې په کور ناستله.
خو ډېر وړاندې مزه چې اوس څوک خلک ونه پېژني.
نه، او نور خو د بشري سرچینو په برخه کې خدا خو داسې یو دا خو ډېر داسې استاز دی، او چې ډېر هېوادوال دی، مونږ له بده مرغه ځوانان به راغلو، بېکاري ډېره زیاته وه. تاسو به یقین ونه کړئ، کله به مونږ چې یو لس بس ته اعلان ته ورکړه، زما ښه یادېږي یو وخت کې 600 کسانو ته شاوخوا نغه کړې وه، درخواستي سپارلې وه، غوښتنلیک سپارلې و. د 600 کسانو کې تقریبا د سي یونیم سل ماسترانو او نو لسانس د یونیم سل نوم پیر اغلب زیات، او د موږ ټول 10 کسان ول کنه، نو دلته به ډیر بوج او فشار به پسوري راته چې څنګه دا وضعیت مدیریت کې. ته اوس مثلا یو پوزیشن موږ ته اړتیا ده، یو نیم سال ماستران راغلی دي ماستری برخه کې دي چرګانو سمره نو زحمت کړی په امید راځي او موږ لاس کا سني سورنو چې دا ماستر ته هدي اقل غدي کومه غا تحصیلی درجه کې د ته وسنګ جواب ورکړي دا دا مسل به ډیر موږ ته سخت او ډیر بګرانو په هر برخه کې دلته بیا تغییر دا تبديل دا ارتقا ده نو هغه ما په هغه چې کله خپل صفه برخه کې بیا پاره برخه کې ډیر د مشوره اشاره ورته سوی دا چی حتی منگا دی استخدام پا برخه که ما دیسی واتا منگا یو راز تکار سیب رئیس سیبو گوختم منگ دی بانک دیسو
بله
خلیل سید صدیق یاد پا خیر وست پا امریکا که دا لاری و تا دیر و موگا که دیر قاطی و دیر و پاک جمن انسان دا نو زیو گوختلم آوه راغا وا یو حکم سره و چا حکم آغیسته و پا دا حکم که روازه سره و چا که دیسی دا که پیسی پرلی زلاله مامور د سیو وازه د نو دا مې رحم پاتې چې دا څنګه حکم زور کوم او پیسې بل چا کول دي دا سره کوم قصه ده کنه وای په دې ما فوکه چې دا راپېسته ده پیسې سره کوم کول دي موږ یې نه کړو چې دا پوری شو کنه بیا ما ورته چې سو هغه طریق هغه ولې دا لارې چې مول په دې کې په چما څومره کار کوي اکیډمیک لحاظ نو دا خو دې موږ مسلک ده نو واته برخه کې مې واته برخه حتی په استخدام کې مو ته خو دې چې دا دغه رقم باندې دا ټولنه کې دغه مسایل څه دا مختزی او بل یو دوه خاطرې لکه ډېر پکې جالب دي چې لبه دا مرغه زپې لکه کله په خیمانم سمو کله وایم چې ښه کار مې کړی ده یو وخت کې یو ځل ما غلې وایم د سي هغه مې لبه دا مرغه د سي خبره وکړه په فساد اړوند هغه مې یو سو واره مې په کول دفتر نه نیو بس او موږ دا کارن کړو
چې ما غوښتل فزیکي شخړه وشوه
او هغه په هلو با ته ذکر باندې زیات بد ولګید مې چې څنګه دومره جرأت وکړای او یو بل مشرو هغه د سی او سمو سال کړه هغه بیا د سی لک په بیا وې خلو نو د سی مختلف تکل سیب خاطرات ست د بد مرغ فساد خو چې هغه مسایل چې موږ مثلا ډیر د سی او ډیر کډونه چې کله راغله کوم ادارات ته چې موږ کار کوو نو دلته هغه قوانین او مقررات او سیستمونه دا وځه سولغه پروسې تر ډیره خاطر شفاف او هغه وي نو کارونه کوشش هغه نه هیڅ زیات دي چې څومره په وسو توان کې دي غنه ډیر زیات منکار کو تاسو به یقین وکړئ تکاسب یعنی په عامه اداره کې چې کارمن کار کوي یا معمولا د فکر کوي چې عامه اداره ده نو خیر ده بس څه کې نو ټایم پاس کوو ماموریت د چیس کو دفتر ته راځه کنه نو هغه ما سره ټول لغه حادث کې دا غسته ده په کاپیان دي میرونه چې ګوري زه حتی د شپې ته وی بجې ته دوه بجو پورې دی ما کار حتی ما نه دومره حالت په صادقانه د ډیر همکارانو الله دې ټول ته خیر ورکړي په یو امید باندې چې دا هیواد به مونږ یو خواته دیو او یو سم اداره او سم حکومتداری به رامنځته کیږي نو بس لپاره د مرغه حالت تعدیل شو نو هرڅه د خاطرات پاتې شلو نور نو وضعیت خو دا رقم اوس حاکم ده
ډیر زیاته مننه دوهم سندرغاړی چې ستاسو هنر ډیر خوښ دی هغه جاوید امیرخیل دی زما د تخنیکی همکار په غوښتنه اله ده چې دا ستاسو هم خوښه شي دا سندره اورو
موتیه تجبندو بموتیه سترگی اوجلو موتیه تجبندو
کور زمونگ وطن مور زمونگ د پیر محمد کاروان شیر د جاوید امیرخیل په اواز کې د خبرونه میلمه بشرمل پسرلای دی دوی هم د امیرخیل د اواز له میناوالو نه دی د خبرونه تر پای پورې کم وخت پاتې دی پسرلای صاحب څو نورې پوښتنې هم شته چې خبرې به پې وکړو مخکې له دې چې ستاسو د ماشومتوب د وختونو کیسې واورو چې تر دې ځایه څنګه راورسېدی د ماشومتوب مکتب درس د ابتدایي ښوونځي د منځني ښوونځي او لیسې او د پوهنتون یادونه به راته وکړئ خو له هغه نه مخکې ډېر زیات نور ملګري او تاسو په خپله د افغانستان لپاره مو ډېر کار کړی ډېر درس مو ویل په افغانستان کې د افغانستان په پیسو تاسو وروزل شوی د هیواد د متخصصانو په توګه اوس تاسو هم په بهر کې او ډاډه یم چې ستاسو یو شمېر نور ملګري او همکاران چې همدومره ستاسو په شان لوړې زده کړې کړي دي دا به هم په بهر کې وي اوس په افغانستان کې نشته له افغانستان راوتلي دي دا د وطن لپاره ډېره یوه لویه ضایانه ده د وطن ډېره لویه شتمني له هیواد نه بهر نه اوسېږي
خیر اوسې تکال صاحب اساسي غټ ننګونه همدغه ده او دا د تشویش اساسي موضوع همدغه ده هغه ظرفیت جوړونه چې په تیرو شلو کلونو کې جمهوري نظام کې وسوله دا په د افغانستان په تاریخ کې بېساری وه ډېر ځوانان ډېر کسان وروزل سو تحصیل خاوندان سو تخنیکي زده کړې وکولې او لوړې زده کړې وکولې مختلف تخصصي برخه کې کار وکړو لکه ECC او داسې ډېر مختلف تخصصونه دي چې د یو نظام چلولو په خاطر باندې ډېر زیات مهم اساسي دي مخصوصا د ټکنالوژي په برخه کې چون کومه تجربه چې لرم ما د ځوانان لیدل او څونه چې زه اوس معلومات لرم له بده مرغه نه ډېر له هیواد نه وتي دي څوک چې پاتې هیواد نه دی وتلو په درشل کې دي او هلته چې کم یو پاتې کېږي هغه انګېزه ورسره نشته هغه مایوسي پې خپره ده بغیر له شکه دا یو ډېر غټ د مایوسۍ ځای ده الله دې وکړي چې حالت داسې په مثبت ډول بدل شي تر څو دې ظرفیتونو ته وطن جوړول په همدې ظرفیتونو باندې کېږي په همدې ځوانانو کېږي په همدا فکر خاوندان چې دي دوی چې ټول وخت او انرژي په درس مصرف کړي او صحیح زده کړي دي وشي کوله چې بېرته هغه انعکاس کړي هغه په ټولنه کې هغه وښي په اداراتو کې هغه وښي تر څو قوي ادارات رامنځته شي نو ډېر له بده مرغه وتي دي نو الله دې وکړي چې حالت داسې هغه سي چې بېرته هېواد ته راستانه شي دا خلا ډکول دا نږدې راتلونکي کې ماته ډېره ناشونې ښکاري چې دا خلا ډکه شي
زه غواړم په همدا پوښتنه درنه وکړم چې تاسو ته مثلا په څومره یوه موده کې په لنډ مهال کې په منځ مهال کې په اوږد مهال کې داسې ښکاري یا داسې یو امیدواري یا په اسمان کې داسې افق درته ښکاري چې دا متخصصان به بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او هلته به د ظرفیت په جوړولو کې مرسته وکړي
دا خو ماته په نږدې راتلونکي کې له بده مرغه دا حالت نه ښکاري چون مختلف دلایل لري لومړی دا چې هغه کسان چې دلته راوتي دلته دا د مهاجرت مزل کړی ده او دلته په دې لټه کې دي تر څو دلته وشي کولای دي او څه هغه ابتدایي ژوند دلته ځان ته برابر کړي او وخت سره تیر کړي نو تر څو چې دا ژوند درته برابرې دلته یو حالت خپلې دا بیا په خپله دا وضعیت داسې یو په انسان تاثیر کوي چې کېدای شي دوی بیا بېرته په اسانه ظلم خنه کړي چې بېرته لاړ شي او بله دا ده چې په هېواد کې هغه وضعیت رامنځته کېدل دا ډېره داسې لکه ستونزمنه خبر ده چون ظرفیت لوړونو ته په هغه ټولنو کې په ظرفیتونو ته هغه پېښېږي چې هلته یو مشروعیت د نظام موجود اوسېږي هلته ولسواکي اوسېږي هلته پروسې شفاف اوسېږي د قانون حاکمیت اوسېږي محاکم اوسېږي عدالت اوسېږي درې ګونې قواوې اوسېږي دولت چا حق ونه خوړل شي تک او بیلانس موجود اوسي نظارت دی او بل نه نو دغه یو حالت چې رامنځته نه شي نو
ډېره مننه ډېر کم وخت پاتې دی د خبرونې تر پایه یوازې تقریبا درې دقیقې څه کم درې دقیقې وخت لرو د خبرونې تر پایه لنډ راته ووایاست په کوم ځای کې زیږېدلی یاست درس مو ابتدایي مکتب مو چیرته ویلې لیسه مو چیرته ویلې د پانتون زکر مو چیرته وکړي چې بیا هغه ورسته خبرې هم واورو خدای په منی در سره وکړو.
تاسو د لږ وخت ما د ژوند موږ چې ټول په ماجراتونو کې تیر شوی ده. زما خو تولد په کابل کې شوی ده، بیا تدوی لغمان ته چې موږ هغه ستي ټاټو په لغمان ده، بیا لغمان کې څو وخت تیر کړل ته چې مکتب وو شهید مولوی حبیب رحمان لیسه کې سوسن تن فلوستی دی، بیا مهاجرت تل تراپی خو بیا پیښور ته لاړو، پیښور کې مختلف لیسو کې اخري شابودین غوري و، بیا غنو وروسته بیرته راغلو، بیا کابل ته راغلو، بیا کابل کې بیا نور اخوا دی پچنونو څه زده کړو کولی، اوس بل اخره سرم ته دې سره راورسید.
او پوانتون مو مخکې لدې چې ماستری پروګرام ته لاړ شي یا د ماستری او لړۍ پیل کړي، پوانتون مو په کوم ځای کې ویل؟
ما خو لسانس د افغانستان امریکای پوهنتون کې لوستی ده، او لسانس هلته فرصت برابر شو، بیا ما په امریکای پوهنتون کې دا ولوست، او بیا نو نور ته غته څنګه بیا نور نو پروګرامونه مختلف هم لسانس دوره والته موږ بشپړ کړل، هم یو د حقوق یو سرټیفیکیټ دره و استنفورد لا سکول یو قانون باغ د مکتب ده، نو هغه په امریکای کې هغه سره په هماهنګي باندې د پروګرام دره لسانس دوره او د عمل ته بشپړ کړی، بیا غنو وستم به ماستری کوم لا وتاړم.
او چې مول وستل په لسانس دوره کې دقیقا د اوریدونکو په ژبه اوریدونکو ته وایاست چې په کومه برخه کې مو زده کړی وکړي؟
البته سوداګری اداره معمولا په افغانستان کې چې شهرت لري بی بی او تل بچلر ان بزنس ادمنستریشن سوداګری د یعنی کوم سوداګری دې راکړي وکړي چې کیږي ادارا چې دې دې څنګه سمبالول او مدیریت او دا چارې څنګه مختلف چې په دې برخه کې مال لسانس کړ.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه بشار مل پسرلای په لندن کې د برتانیا په پلازمینه لندن کې ډیر افغان دی چې د ژوند رنگونه په نننی پروګرام کې زمونږ میلمو ښاغلی پسرلای اوس مهال په لندن کې یو مستری تعقیبوي د مستری یو پروګرام کې زده کوونکی دی، خو له دې مخکې په افغانستان کې دننه هم دوه نورې د مستری پروګرامونه تعقیب کړي وو، او دا نور جزئیاتو د شخصیت پیژندنه خو تاسو د خبرونه واورېده. دا په ژوند رنگونه پروګرام کې زمونږ میلمو قدر من اوریدونکو له تاسو مننه کوو چې د خبرونې تمو تر پایه غوږونیو. د ژوند رنگونه په پروګرام کې موږ تل هڅه کوو چې د ژوند په خوندورو او رنگینو شیبو باندې خبرې وکړو، له سیاسي او تیز و جدی بحثونو نه لرې، په د ژوند په ډیرو ښایسته او ښکلو رنگونو او برخو باندې تبصرې وکړو. په دې پروګرام کې مو هم له ښاغلي پسرلي نه د هغه د ژوند هغه رنگینې برخې واورېدې. زه احمد تکل له تاسو نه اجازه غواړم. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د ازادۍ راډیو د نورو خبرونو د اورېدو بلنه درکوم.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com